دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډله وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوالو ځواکونو ځانګړي کړي د بشري حقوقو په جدي سرغړاویو کې لاس لري. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پسر که دتو مهم خبر نوسر تکی د افغانستان ملي امنیت شورا وی ټوله هغه اداوی به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ او پاکستانی چارواکو په پلازمینه اسلام آباد کې داس محل امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونو حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولېږي او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټولې هغه اداوی به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې هيومن رائټس واچ نن پنځشنبه په یو راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای لملاتړ برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حمله او د بشري حقوقو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څېړنې وسی.
د بشري حقوقو د سار سازمان رپورت موږ ته ورسید. په رپورت کې د راغلي هر مورد په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه نیولي دي. د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي. رپورت کې ځینې حقایق هم نشر شوي او ترڅنګ ځینې تېروتنې هم شته. موږ به د رپورت هر برخه، هر مورد ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپلو ارزونو په رڼا کې به مفصل ځواب ورکړو.
د بشري حقوقو د څار ډلې یا هيومن رائټس واچ د دغو قطو چې تر ډیره د افغانستان د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې فعالیت کوي د فسخه کېدو غوښتنه کړې. دغه اداره وایي د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ د یادو افغان ځواکونو څوارلس قضیې څېړلې دي چې ډېرې جدي ګڼل سوي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د دغو ځواکونو سرغړونې په ځینو مواردو کې تر جنګي جنایت پورې رسیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي دي. نو موږ زیاته کړه
در ولسوالی گیزاب و ولایت روزگان 30 طالب شب گذشته کشته شدند. یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات چون از بین برده شد و در سه حمله هوایی در ولسوالی چغتران ولایت غور 27 طالب کشته شدند و 5 تا موتورسیکلشان تخریب گردید.
د افغانستان دفاع وزارت غلط په ویلمی کې ویل و چې تر دغو عملیاتو د مخه وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالیو کې پر امنیت افغان امنیتي پوستو بریدونه کړول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. سمجھ اخلا زده ریډیو اوري. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو ورګاډي کې د اور لګیدو له کبله د وژل سوي کسانو شمیر تر اویا واوښت. د پېښې نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې سوي ده. د اورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډي تر روانو چې ور پکښ ولګید. په پنجاب کې د بیړنۍ خدماتو د سیمې ادارې یو ویان کلیم الله نن مشال رادیو ته وویل چې په دې پېښې کې درې اویا تنه مړه دي، درې څلوېښت ټپیان او د یوولس ټپیانو روغتیایي وضعیت ناسم شو. چارواکي وایي اور د غاز د دوو ډبو د چاودنې له کبله ولګید چې مسافر په غیر قانوني ډول په واګون کې دننه ډوډۍ پرې پخوله. د پاکستان د اورګاډو د پټۍ چار وزیر شیخ رشید احمد د پاکستان جیو نیوز ته ویلي چې ډېری مرګ ژوبله حق مالا وشته چې خلکو له اورګاډي څخه ټوپ واهه او ځانونه یې لاندې غورځول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر د دې پېښې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده. خان د غرض د پېښې په اړه د عاجل پلټنې غوښتنه کړې. پوځي ځواکونه او روغتیایي ډلې د ژغورنې ډلو سره د مرستې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا پاکستانی چارواکو نن په پلازمینه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولیږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کوي. فضل الرحمن وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسېدلی او د درغلیو ادعا کوي. دا مظاهرې د نن ورځې وروستیو ته پلان شوي دي او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهرچیان له لاهور څخه د پلازمینې پر لور روان دي. مولانا فضل الرحمن دا مظاهرې د ازادۍ لاریون نومولې دي. رحمان تېر ورځ د اکتوبر پر 10 خبریالانو ته ویلي وو چې هدف ته تر رسېدو پورې به دغو مظاهرو ته دوام ورکوي. پولیسو د ښار شاوخوا ته پوستې ځای پر ځای کړي او اضافي کانټینري خندونه یې جوړ کړي دي. او د امریکا د اساسو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزات ارزونې د رسمي کېدو په اړه رایګیری کوي. په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د ولسمشر د استیزا هڅې کوي، د سپینې ماڼۍ دوهم رسمي چارواکی هم د کانګرس د یوه پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د روسیا او اروپایي ټولنې په چارو کې د ولسمشر ترامپ لوړپوړی سلاحکار تیم موریسن مخکې تر دې چې د کانګرس غونډې ته حاضر شي له دندې استعفا کړې ده. دا خبره د امریکا یوه لوړپوړي چارواکي څو خبري رسنیو ته کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ.
دا بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو له ملاتړ برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کړي د بشری حقوقو په جدي سرغړاوي کې ښکیل دي. دا د ډلې له لوري د پنځشنبه په ورځ یو راپور خپور شوی دی او په دې کتاب باندې یا په دې کتابتو د بې محکمو وژنو په زور د خلکو د بې درکه کولو او بې توپیره هوایی حملو تورونه پورې کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره د دې وسلوالو ډلو د فعالیتونو او خپل سریو د موضوع او اداو په اړه د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال سره خبرې لري. دی وایي د افغانستان حکومت باید ټول امنیتي ځواکونو فعالیتونه په چوکاټ او کنټرول کې شامل کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې، خو امکان لري چې د دغو پیښو له شمېر څخه دوه برابره زیاتې وي. د سینې سرطان ناروغي چې په ګڼو هیوادونو کې که په وخت کشف او وموندل شي تر ډیره د درملنې وړ ده، په افغانستان کې په ډیریدو ده. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو د لاریون حال هم درکوو چې نن اسلام آباد ته رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي راډیو مشترک پروګرام او همدارنګ کور کلیم په دې یو سات کې اوریدل شي. اوس هم د دې خبرونې لومړی خبري مطلب راخلو. د بشري حقونو د څار نړیوال ډله وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کړي د بشري حقونو په جدي سرغړاوي کې لاس لري. د دې ډلې لوري د پنځشنبه په ورځ په خبر شوی ریپورت کې دا قتی په بې محکمو وژنو په زور د خلکو په بې درکه کولو او بي توپيره هوائي حملو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا ریپورت تر لاسه کړی او لارزونه ورسته به په اړه مفصل جواب وایي. نور جزئیات ول کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې وایي.
د بشري حقوقو د نړیوال څار ډله وایي د سي اي اي له ملاتړ او برخمنو افغان ځواکونو له جنگي مقرراتو جدي سرغړونه کړې او په ځینو مواردو کې تر جنگي جنایتونو پورې رسیدلې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هومن رائټس واچ په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ د دغو قیتو د منحل کېدو غوښتنه کړې. د دغه سازمان د اسیا برخې مسؤل پیټریشیا گاسمن ویلی دی چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی ای ای له ملاتړو د برخمنو ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي.
دوه کاله مخکې کله چې ما د هوایي بمبارۍ په تړاو څېړنه کوله او په دې تړاو مې لګانو خلکو سره خبرې کړې وې، یو کس ماته راغی او د یوې ډېرې بېره او له غمه ډکې پیښې په اړه یې راته کیسه وکړه. له هغه مهاله زه په دې پوه شوم چې هوایي بمبارۍ ډېرې شوې دي او له دغو بمبارۍو څخه زیانمن خلک ډېر کړي دي او د تېښتې لار ځینې ورکه. لکه څنګه چې موږ په راپور کې هم لیکلي، دغه کس راته وویل چې نیمه شپه پوځیان راغلل او څو کسان یې وویشتل او څو تنه نور یې ژوندي یووړل، خو موږ ته یې ونه ویل چې دا کسان یې ولې وویشتل.
په راپور کې د 01-02-03-04 په نوم ځانګړي قطې د کندهار یرغلیز ځواک خوست کمپاین چې په ښکاره د ملي امنیت ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري، خو د سره ډله وایي چې د دغو ځواکونو مدیریت د امریکا استخباراتي ادارې په لاس کې دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د سی ای ای ویندوی تیموتی بارټ د بشري حقوقو د څار د ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي دي چې دوی له قانون سره سم او د بش پړې څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د راپور په داسې حال کې خبريږي چې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یادو ځانګړیو قطو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه او ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه راپور یې ترلاسه کړی او څېړي یې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر اقمل رسنۍ ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې راپور کې د حقایقو ترڅنګ تیروتنې هم سته.
په راپور کې ځینې حقایق هم نشر شوي او ترڅنګ ځینې تیروتنې هم سته. موږ به د راپور هر برخه، هر مورید ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پر وړاندې به مفصل ځواب ورکړو.
خو اوس پښتنه ده چې آیا افغان حکومت د دغو ځانګړیو قطو د منحل کېدو صلاحیت لري او کنه؟ دا پښتنه باری ارز ځوابوي.
انحلال کې یا په منحل کېدو کې یوازې د افغانستان حکومت شاید مشکلات ولري. زه فکر کوم چې دا امنیتي او دفاعي مسایل باید د امریکا او افغانستان حکومت په هماهنګي کې ترسره شي. په یوازې شکل به یو د اړخو څخه ونه کولای شي چې مشکل ته رسیدګي وي.
دا لومړی ځل نه دی چې په دې اړه د بشري حقونو د څار ډله اندېښنه ښکاره کوي، بلکې له دې وړاندې د بشري حقونو د څار یو شمېر افغاني سازمانونو هم په بیا بیا اندېښنې ښودلې وې.
د دغه ډلو چې ویل کیږي د امریکا د ملي د مرکزي استخباراتو لملاتړه برخمن افغان ځواکونو ځانګړي قطې دي، په اړه په میدان وردګ، خوست، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې وخت نا وخت د ملکي مرګ ژوبلو ریپورټونه ثبت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي حکومت باید ټولو امنیتي ځواکونو فعالیتونه کنټرول کړي. د دې سازمان مشر لالګل لال وایي حکومت باید د ټولو ځواکونو د فعالیتونو په تړاو خلکو ته معلومات ورکړي ترڅو د خپل سرو فعالیتونو مخنیوی وشي. له ښاغلي لال سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د شپنیو عملیاتو کې ولې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
هغه ځواکونه چې موږ ورته همیشه بې هویته ځواکونه ویلي دي، خو دولت تر اوسه پورې هم د دغه ځواکونو تعریف ولسته نه دی ورکړی. ولې د دغه ځواکونو شپینی عملیاتو کې چې اکثر ولسي خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي نو مسؤلیت د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي او د دې په څنګ کې کله نا کله مرکزي چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. من دولت ته ویل دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان دي قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي او د زمنګ د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دا نشي بیلولی چې دغه ځواکونه د چا د کمانډې لاندې دي، د چا مربوط دي، څوک اکمال کوي او د چا په ولکه کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوند باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي او حکومت دغه پوښتنې ته نه یوازې زموږ پوښتنې ته، دغه پوښتنه د ولس سره هم ده، دغه پوښتنه د قربانیانو سره هم ده او اکثره قربانیانو سره چې موږ خبرې کړې دي چې د دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دې نه خپه کېږو چې دې ځواکونه موږ ووژلو. تر ډېره حده پورې دغه ځواکونه ولس هم پېژني او خلک هم اوس پېژني، خو خپه کېږو په دې باندې چې دوی ووژلو. دوی د لرې نه راغلي دي همدې دپاره چې موږ ووژني، خو خپه کېږو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د تروریستانو او د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې ږدي چې دوی ووژل. حال دا چې موږ ملکي خلک یو او تروریستان نه یو، نو موږ زیاته ګیله د خپل حکومت نه کېږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګوي. زموږ په اند باندې تر کوم حده پورې چې زه معلومات لرم، په دې باندې نه د ولایتي چارواکو وسه کېږي، نه د نظامي چارواکو وسه کېږي، او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کېږي چې د دوی عملیات حتی کنټرول کې د بندولو خبره ما په اند باندې په اوس وخت کې ډېره لري. حتی د دوی پوځونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولی. چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو وکتل چې هغه درې څلورونه وژلي وو، او د هغې په نتیجه کې ولسمشر ډېر سخت عکس العمل وښوده، او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي د ولسونو سره وعده وکړله چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خود سره عملیات وکړي.
لال صاحب، که دا راته ووایي چې اوس نو د حل لاره څه ده چې حکومت په خپله دغه دغو ډلو فعالیتونه نشي کنټرولولی، نو د حل لاره څه ده؟
حکومت او غاړي د حکومت په شکل باندې، که حکومت او غاړي د وګړو د یو مدافع په شکل باندې، نو کولای شي په ساتونو نه په دقیقو کې دا هر څه بندېدلی شي. خو تر کوم حده پورې چې موږ پوهېږو حکومت د دغه نه کار سالنګارۍ نه کار اخلي، د تنبلۍ نه کار اخلي، یا نورې مجبوریانې دي، دا د حکومت پورې اړه لري چې هغې په دې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چی وای افغان حکومت د مسولیت لري چې په دې هیواد کې هغه وسلوال ځواکونه یا ځانګړي قطعات تر خپل کنټرول لاندې راولي چې دا مهال د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن دي، ځانګړي عملیات کوي، او په عملیاتو کې د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې په وینا ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. او د ادارې په یو تازه رپورټ کې په جدي بشري حقوقو په سرغړاویو تورن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د سینې سرطان یو داسې ناروغي چې په ټوله نړۍ کې د غنو خزو ژوند غواخي. دا ناروغي که په وخت ومندل شي تر ډیره پوري د درملنې وړ ده، خو د افغانستان په څیر وروسته پاتې ټولنو کې چیرې چې د دودیزو او نورو ستونزو له کبله په دې اړه باندې ډېرې خبرې نه کیږي او خصي هم معلومات نه لري، دا ناروغي واضح هغه مهال څرګندېږي چې ډېر جدي حد ته رسېدلې او هغه مهال یې درملنه ستونزمنېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې، خو امکان لري چې د دغه پیښو شمیر دوه برابره زیات وي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې چارواکو د سینې د سرطان په وړاندې د مبارزې د کمپاین د پایل په لومړۍ ورځ خبرداری ورکړ چې که د یادې ناروغۍ مخه ونه نیول شي تر راتلونکو لسو کلونو پورې به پکې 50% زیاتوالی راشي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سرطان ناروغۍ ته غلی دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ور په غاړه دی شپه او ورځ له دغې ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له دوو کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړه او کابل ته ولېږله. دا وای په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغۍ اخته ده، ځکه چې نه یې درد احساسوه او نه یې په سینو کې بدلون راغلی و.
هغه نه اوس سبیره، اوس سینه کې ده، اوس تکلیف نه لري.
اوس د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغیو د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 1500 نه نیولې تر 3000 پورې کسان د بېلابېلو سرطانونو په ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15000 کسان مړه شوي چې په دوی کې 1200 ښځې وې. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د سینې د سرطان پر ضد د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره نړیواله توجه هم نه وه. نه یوازې د عامې روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغسې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
په نړۍ کې د کډوالۍ ستونزه په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي هیوادونو د کډوالو چارواکي وایي چې دغه هیوادونو ته له نورې نړۍ څخه په ورغلو کډوالو کې له سوریې وروسته افغانان په ګڼ شمیر کې شامل دي. خو یوازې افغانان نه دي چې نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لاره خپلوي. خپله افغانستان دننه هم یو شمیر کډوال لري او داسې څو خلک هم شته دي چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. د دې ویاند وزارت ویاند عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمیساری په ډیرو ستونزو سره د پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کوي. واصل وصال نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1951 کنونسیون او د 1968 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې یې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسارۍ لخوا هواریږي. د وایي له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی و، خو دغه مسؤلیت اوس د عالي کمیسارۍو پر غاړه ده چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعدوي. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولی، ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملي بڼه نه لري. ښاغلی انصاري له عدلي وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډېر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د ده غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نه خوړو په احتساب لاس پورې کړی. همایون زریان د ده غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د احتساب څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از رادیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي.
اداره
یونیچ سی آر د پناه غوښتونکو عالی کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو علی کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری یې په دریمګړي هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تمه ده چې په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو لاریون نن اسلام آباد ته ورسیږي. لسن بلوچستان او پنجاب ایالتونو څخه لاریون ګډونوال مخکې حرکت کړی، خو د خیبر پختونخوا ایالت معترضان چې لاره یې لنډه ده نن اسلام آباد ته روان شول. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د اپوزیسیون ګوندونو لخوا د جماعت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په نوښت د ازادۍ په نوم را روان لاریون ته لارې کوڅې په نښه کړي او د پلازمینې او راولپنډۍ اوسیدونکو ته ویل شوي دي چې پر هغو لارو د تګ راتګ نه کوي چې معترضان یې کاروي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او د وسلو د کنټرول لپاره یې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي. امنیتی چارواکو پر عادي پولیسو سربیره د رینجر په نوم ځانګړي ځواکونه او نور سرتیري په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم عمران خان د لاریون له تنظیمونکو مشرانو سره په کتنه کې خبرداری ورکړی چې کله اصول او قوانینو سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. د پاکستان عمده سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، پیپل پارټي، عوامی نشنل ګوند، پښتونخوا ملی عوامی ګوند او یو شمیر نورو له ازادۍ لاریون سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د لاریون د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه د کراچۍ له سوراب ګوټ ښار څخه روان شو او د اکتوبر په 28مه پنجاب ایالت ته ورسید. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د ازادۍ لاریون ګډونوالو ته د وینا پر مهال د صدر اعظم عمران خان د استعفا پر غوښتنه ټینګار وکړ.
نن د هیواد ټول ولسونه سره یوځای شوي او د ازادۍ لاریون غوښتنه چې اوس یو ملي ارمان ترې جوړ شوی تکراروي او هغه دا چې د 2013 کال د جولای د 15مې انتخابات نه مني. د انتخاباتو په پای کې واک ته رسیدلی حکومت نامشروع دی. د پاکستان په جمهوریت کې د داسې حکومت جوړولو ته اړتیا نشته او موږ د هغه امانت بیرته سپارل غواړو.
اپوزیسیون تور لګوي چې په پروسګنو انتخاباتو کې درغلي شوي او پاوځ لاسوهنه پکې کړي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون، واکمن تحریک انصاف ګوند او پاوځ دا تورونه ردوي. تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې خپله 15 کلنه دوره به پوره کوي او د ازادۍ د لاریون د ګډونوالو هغه غوښتنه به ونه منل شي چې وایي عمران خان د استعفا وکړي. استعفا د لاریونوالو له څلورو غوښتنو څخه یوه ده. د پاوځ له لاسوهنې پرته له وخته مخکې انتخابات، د اساسي قانون د اسلامي موادو عملي کول او د سیاسي بندیانو خوشي کول د دوی درې نورې غوښتنې دي.
دوستانو، په پاکستان کې د عمران خان د حکومت د سیاسي مخالفانو د لاریون په اړه چې دوی د ازادۍ مارش بولي تاسو ریپورت واوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند مارجی نوایي چې طالبان ولې د افغان دولت سره د سولې خبرې مخامخ نه کوي، ولې له نورو لورو سره چې په جګړه کې برخه نه لري لکه چین، روسیا، هغوی سره په خبرو بوخت دي. عبدالواحد مدقق له لوګر پر استولي اس ام اس کې ویلي، زه فکر کوم چې پرته له اوربند کولو څخه د سولې بله لار نشته او که د سولې هر ډول خبرې په افغانستان کې کیږي اول دې اوربند شي.
جعفری په نوم باندې یو اوریدونکي له ناسرګن ځایه په راستول سمس کې ویلي دي چې حکومت او طالبان باید خپلو کې د سولې لارې اختیار کړي او کنی افغان ولس ته دې دا اختیار ورکړي. همدارنګه عبدالواحد مدقق له لوګره په یو بل راستول سمس کې ویلي دي چې د وربند وروسته که د سولې هر ډول خبرې وشي هغه به بریالی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول. دوستانو وسم وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیله فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټولې هغه اداوې به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ نن پنجشنبه په یوه راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتو سي آی اې له ملاتړ برخمنې افغان قطې په بې محاکمو وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حملو او د بشري حقونو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن رسنیو ته په یوه استولې پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څېړنه وسي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یوه اورګاډي کې د اورلګېدو له کبله د وژل شویو کسانو شمېر تر اویا واوښت. د پېښنن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې سوي ده. د اورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې اور پکښې لګېدلی دی. په دې پېښه کې 340 کسان ټپیان سوي دي. پاکستاني چارواکو نن په پلازمینه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولیږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کوي. رحمان وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسېدلی. د مظاهرې د نن ورځې وروستۍ ته پلان سوي دي او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهرچیان له لاهور څخه د پلازمینې پر لور روان دي. او د امریکا د استازو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا ارزونې د رسمي کېدو په اړه رای ګیري کوي.
د سمز مغغل ازادي رادیو نوې خبرونه مو اوریدل. تفصيلي هر وخت په ازادي رادیو .com کې کتلی شي. اوس واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د 19 کلنو ځوانانو د رګبي ملي لوبډلې لپاره ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان از رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړو چې زیاتې لوبډلې د کابل له ښوونځي اوسخه وي. ښاغلی پیمان وایي د دغو سیالیو په پای کې د غلام حیدرخان ښوونځي د رګبي لوبډلې لومړی او د حبیبي د رګبي لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. هغه په خبره د دغو سیالیو له بېلابېلو لوبډلو څخه 15 غوره سرې د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته غوره شوې. په کابل کې د ساحلي هینډبال اتم پړاو سیالیو په لړ کې د هدایت او کابل هینډبال لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسؤل مجیب خاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې هدایت لوبډلې د اردو لوبډلې ته 2-0 او د کابل لوبډلې بیا د استقلال لوبډلې ته په ورته توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی خاریزاده وایي د ساحلي هینډبال د دغو سیالیو په شپږو لوبډلو کې 100 لوبغاړي په بېلابېلو لوبډلو کې لوبې کوي. د په خبره دغه سیالۍ شپږ ورځې دوام کوي چې په پای کې به 14 غوره سیرې د نویو ځوانانو او 14 نور به د ځوانانو لوبډلې ته غوره شي. او د آسترالیا او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو دریمه لوبه سبا په میلبورن کې کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې آسترالیایي لوبډلې سریلانکایي کرکټ ټیم ته په 134 منډو او په دوهمه لوبه کې په 9 وکټو ماتې ورکړه. د آسترالیایي لوبډلې پیل غړی لوبغاړی ډیوډ وارنر په لومړۍ لوبه کې په سلیزه او په دوهمه لوبه کې په 5 د لوبې غوره لوبغاړی شو. دغه شلوریزې لوبې د آسترالیا په کوربتوب ترسره کیږي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده سالوه خلی لمن نسوله شپه غونه خان خوب بسر تیروی پمپر رو تبدلوی.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکي اخته کیږي.
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض له کبله یا غذایی مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه څلور یې له وادې څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې، چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوی تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدیده خوارځواکۍ اخته و. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
اول دار ته وایه چې دا پغه کې دې چې دا هلک دک انجلۍ
ده.
د څومره وخت ده؟
اتو میاشتو.
د اتو میاشتو او دومره وړکۍ پاتې ده، دا ولې؟
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذی شوې ده.
ولې سوی تغذی شوه؟
داسې وږی وه، شودې مې نه وي.
هیڅ شی دې بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډې مې لږ ورکول.
شودې دې ولې نه وي؟
لاول زیاتې پس تا چې بیخي وچې شوې نشته.
بیا دغه وړکۍ ماشومې ته څه تاسې ورکول؟
ډوډۍ ورکول.
او ډوډۍ بیا سوی تغذی کړه؟ څومره وخت کېږي چې داسې سوی تغذی ده؟
چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
اوس دلته راغلې، کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شودې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و یوه هلک انجلۍ نورتي.
هغه هم سوی تغذی دي؟
ازوی مې ښه وه، بل انجلۍ هم دغسې وه.
سوی تغذی وه؟ هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
ترې خپل نوم راته وایه.
ملایکو.
له کوم ځای راغلې؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
له دغې لور سره مې بستر.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګون کښې انان پیدا شول. بیا دا ما شودې ستا ده، اوس م ستا ده تا ورکوم، خو نه مړېږي. نه مړېږي. هغه ده یو مې کور کښې پرېښودلې، مې راوستله.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزورې ده، تغذی ده.
څومره وخت کېږي چې دا سوی تغذی سوي؟
10 میاشتې نه دي، دواړه. یو مې کور کښې پرېښېده او مې راوستله.
اوس څنګه هغه ورځ دې چې بستر کړې دلته کوم زره خسوي؟
نن یوازې ما اخېسته.
څومره وخت به نوره دلته ته بستر
یې؟ ولاکه خبره یم، مثلا منه کوي، دوا ورکوي، شودې ورکوي، شپه غونډه خان خوب ورسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
څومره زاړي، څومره چیغې وایي اوس ویده ده؟
نه، اوس ویده شوه، شودې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کښې خو سوی تغذی ماشومان زیات دي، یو بل ته به هم ورسو، له مور سره به خبرې وکړو. دا ماشوم خو راویښ سوی یم، د چوشکې خوله کښې ده. دا راته وایه چې نوم دې څه ده او له کوم ځای راغلې؟
باسترا له پلچرخي.
په دې څه سوي دي؟
دا سوی کاغذي ده.
چې دا سوی تغذی؟ ولې درنه سوی تغذی؟
دا شودې نه خوري، زیل ورسره کښې، خپل دمور شودې نه خوري، زیل کښې ورسره.
څومره وخت کېږي چې سوی تغذی سوه؟
داسې پیدا سوی هم داسې ده چې پیدا سوی یوه پاوکام یوه کیلو وه، همس یوه وه. بیا همدې غوا شودې ورکولې، هغه سره نه ښه کېدله، نثال کېدله، بس سفره به یې کوله. بیا هم دلته راړه، دلته یې وتله لولې، وایي دا سوی کاغذي نه دنه. بیا ما ته یوړه ته قدرت داسې بیا دلته راولېږلو، وایي دا سوی کاغذي ده. زنګستر کلته.
نو د غوا شودې د چا په مشوره ته ورکولې؟
بس خپل یې ورکول، موږ ورکولې که نه
خپل سر. بلاخره انجلۍ سوی تغذی سوه.
شودې نه پرې لګېدې، پوټې شودې سفره یې پرې کول، بېرته یې راګرځولې.
اول دې ولې ډاکټر څنګه راوسته؟
ډاکټر ته م راوسته، دلته شودې راته ولې کړې، هغه هم بیا ورته واخېستلې، هغه سره هم ښه نه سوه. اوس هم دلته راړه، دلته شکر ده ښه ده. اوس
څومره نارامي کې، څومره زاړي؟
2 شپې همداسې ورسره ناست وم دلته، اوس داسې ښه ده، روغه سوه، دلته ډېره ښه سوه.
څه شي سره ده ښه سوه؟
دا د شودې سره ستنه سوه.
اوس ښه ده؟
اوس روغه جوړه ده.
پرې بل کونج کښې یوه بله مېرمن ده چې دا هم لخپل ماشوم سره دلته بستر ده نوم دی راتوه
اجر غزنه ما ماشوم مریض ده
چی پیسی بی؟
پرسیدلی ده او تی بی کی
چی پرسیدلی ده دکترانو چو ویل چی والی پرسیدلی؟
دکترانو؟ دکترانو خطای بی جور دوستن
چی دی ورکوالی پا کور که دیتا؟
دوروی نورکوالی
لی چیش سره؟
ده شدو سر
بل چی؟
بل لشه سر منورکوال خالی شدو سر
خالی شدو سر
د سات طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې خوارد وکی ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. دا سمه ده چې د افغانستان اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري، خو بیا هم که دوی وغواړي او پوه شي نو دومره غذایي مواد په هر کور کې پیدا کیږي چې د دوی ماشومان له خوارد وکۍ څخه وژغوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د خوارد وکۍ نښې نښانې کومې دي.
خوارزوکی یا سوی تغذی یا مل نوتریشن عمدن خینخانی زبا پا دریو کتگوری که در تا تقسیم کم. اول منگا دری رقم سوی تغذی لرو، یاو تا اودیماتوز وی چه پا آغا که ماشوم پرسیده لیوی، دو شکل چه آغا تا منگا واسطت وایو، پا دی که دا ماشوم دا تحت جلدی شهمی کتلات چکم دی او عطا ازلی کتلات دا زب شوی او ماشوم پوست وادو کهی، او دریم شکل د دې دوړو مکس ده. یعنی که د ماشوم د صدر وکتل شي په دې کې تاسو وګورئ چې پوست لاندې راسن په عضلات دي خپې به پړسیدلی. عمده اعراض ولایم په دې مرسموس کې مهمه خبر هم دغه د وزن بایلل دي او کله کله په شدیدو شکلونو کې داسې مسرازي کده د ماشوم دغه د سوري ناحیه وګورئ دا پوستکی کش کې لکه خلطهی پتلونی چه آغوسته وی دا پوست دومره ده پا زان بانده پیستلا لویشه وی وی ورسره دغه ماشومان دیر نارامه دی اکثرا پا دنور ناروغی و نخی نخانه هم ورسره وی پا جلد که تغییرات مسترازی پا زمن که دودی اشتیا خده زایشه وی نوی، یعنی دا ماشومان لا هم اشتیا لری که غذایی مواد ور تا برابر شی دیر زر بر تخبل وزن آخلی. بل شکل چاگه پرسیده لی شکل ده پا دی که ماشومان بی علاقه آرام او پا زمن که پا دوی که ده نورو مایکرونوتریتونو یا د ویتامینونو او منرالونو د کمبود نخ نخانی ډیر په وضاحت لیدل کیږي. د دوی جلد متفلس وي، کیدای شي چې په جلد کې ټاپې لکې موجود وي، جلد یې داسې سخت وي او حتی کله کله په جلدونو کې د لوی لوی درزونه او زخمونه هم منځته راغلي. په سترګو کې د هغه د ویټامین ای د کمبود علائم واضح معلومیږي.
په ماشومانو کې خوارځواکي یا په عامه اصطلاح د عام خلک چې سوی تغذیې ورته وایي دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره دا یو د صحت عامې یا د عامې روغتیا یو لوی پرابلم ده. دا ناروغي ډېره وژونکې او مایبوونکې ناروغي ده. هغه مریضان چې په شدید سوی تغذی اخته دي په دوی دغه دفاعي سیستم هم ډېر ضعیفه ده. حتی د دوی دغه تداوی هم د نورو ماشومانو له تداوی سره باید فرق وکړي او بر علاوه ده چې موږ هغه مرض تداوی کړو باید د دوی د تغذی حالت هم اصلاح کړو. شدید خوارځواکي په خپله یو د دلایلو د مرګ د ماشومانو ده.
ولې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي؟ آیا دا ارثي مسایل دي که د کورنیو بېغوري ده که بېوزلي او فقر ده؟
کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده ولی ماشوم د یو مرض لکبله یا غذایی مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات ده. او بل ډول داسې ده چې غذایی مواد نشته، ماشوم نور صحتمند ده خو غذایی مواد نشته، چې دا کیدای شي چې د فقر غذایی او دا د غربت لکبله وي. خو کله کله کیدای شي چې دا دغه د په اصطلاح فرهنګي او کلتوري مسایل او د فامیلونو پوه هم پکې رول ولري. مثلا تاسو به لیدلی شئ یو فامیل چې ډېر مالدار ده ولی نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته کومه غذا په کوم وخت کې ورکړي او عجیب و غریب و پرهیزونه. مثلا ماشوم چې په شیرې اخته کیږي په فامیل کې ورته وایي چې دې ته غوړي ورنه کړي، ده ته مثلا تاسو غوښه مه ورکوئ، دې ته فلاني شی مه ورکوئ، در حال کې چې د هغه ضرورت ده. یو خانه مرض شي د بل خانه پرهیز او په همدې ترتیب دا ماشوم ځي خوارځواکۍ خواته. لوی لامل چې تر اوسه پورې پیدا شوی هغه فقر غذایی او په اصطلاح غربت ده. خو و امراض مشته شه سبب ده سوی جذب ده یا عدم ده جذب غذایی موادو کیگه و اساس تماشوم زی ده ناروغی و
پر بنا ازی خارجوکی ته او بل هم د فرهنګي کلتوري او همدارنګ خوشند مند د کوه د کشه پورې هم ارتباط لري.
رئیس د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د اکثر کسانو اقتصاد ډیر خراب ده، خو دوی هغه څه نه لري چې باید ماشوم ته ورکړي. نو د تاسو مشوره به غوته چې په همدغه کم څه چې دوی په واک کې لري څنګه په دې وتوانیږي داسې یو خواړه برابر کړي چې د دوی بچي په خوارځواکۍ اخته نه سي؟
ډیر ښه. اول مهمه خبر دا ده چې د مور شودي اصلا اقتصاد نه غواړي. کله چې ماشوم پیدا کیږي از ما توصیه داده چې اول زر تر زره د ماشوم ته په اولو دقایقو کې د مور شودي شروع شي، د مور شودي تر شپږو میاشتو ادامه ورکړل شي. 100% تنها د مور شودي د شپږو میاشتو نه وروسته متمم غذا شروع شي. دا غذا حتمی نه ده چې قیمتي غذا وي. ګوره په هر کور کې دال پیدا کیږي، وریجې پیدا کیږي، اوړه پیدا کیږي، غوړ شته، مالګه شته، بوره شته. د همدغه موادو نه دوی کولی شي چې مختلف غذاوې جوړې کړي. په اطرافو کې تاسو پوهیږئ چې هلته چونچرګان شته، گیشته، چون غوایشت آلتا مستشته، کل و کرشته، نو آلتا سبزیجات و میواجات هم حتما پیو فصل که یا میوه پیدا کیگی. مهم داده چه دیده غذا اونا چه رقم استفاده وشی. کل چه ماشون شپگ میشتی نشو شپگ میشتو نوروستا متمم غذا. متمم غذا پا اول که باید نیمه جامعه ده غذاوی. لکه گوره اوگره شروع برند، لکه شروع دی ترکاری، جوشی کلی اگی، هم ده رقم مسته. آقا حبوبات چه پا کور که پیدا کیگی ده آقا حبوبات و گرد وارد جوش اول لکن خود لوبیا اوریجی غنم دار تول چه پودی که وارد شوی گردی که او دیتا بخار ورکی دمدغ ندیر خواه غذا جوریگی تا ماشوم تا ورک للشی تاسو مطمئن اوسی شه ماشوم به خوارزواکی خواه تا لرنشی.
دیر زیاد منه نزوانده اوسی.
منه نه تاسو.
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم ده حقونو خبرونه تربیا پرزه که چی است؟ اللام و مال او ملگری.
نن سبا یې چې رالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینه والو په سلامونو مو هر کلی کوم. آیا داسې ملګری په ژوند کې لری چې ډيري اغیزې در باندې ولري؟ خو دوست څومره په ژوند کې اغیزناک تمامېږي او ولی ځینی خلک خو دوستان په ژوند کې نه لري؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښی چې د خبرونې جوړونکې درته وړاندې کوي.
انسان په ټول ژوند کې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازې توب او د مناسب ملګري له نشټوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره یو بل د خوشحالۍ اسباب برابروي، بلکې هر ملګری د خپل دوست په مادي او معنوي چارو کې د دوستۍ په اندازه نفوذ کوي او هر یو د بل په قاعدو او اخلاقو اغیزه کوي. غوره ملګری د ژوند یوه ډېره ستره پانګه او د انسان د نیکمرغۍ یو عامل دی. خو داسې دوستان هم پیدا کیږي چې بل ملګري ته ستونزې جوړوي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی پاینده خان چې زوی نه اهل ملګرو بیلارې کړی او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی وایي:
یوولس میاشتې کېږي چې زوی مې ورک. بس نو ډېر ښه هلک و، ډېر ښه پوزه، نو د بد سیار چا په ډډه کړو، دوستانو او کار څوکو خورور په ډډه کړی د سیارې خواته یې بولی ده. اوس یې مانه مړی ژوندی ورک ده، نه پوهېږو چې ایران ته واوښته، امنیتي ځواکو ته، وزارت داخلې ته، جلال آباد ته، دې ټولو ته مو احوال ور کړی د بیرته دی، نه د مړي احوال را کړی، نه د زوندي. ولا ډېرې په توشیش کې کړي دي، ته مو وعدم کړی ده، وعده یې هم ناسته و زیاتي وروره نه یې. اوس په دې هم نه پوهېږو که دا سړی مړي شي دا وعده یې بل چا ته په نامه کړو. بس له ډېره غټه ستونزې، ډېره غټه سرګردانۍ سره یم چې اوس مړی په لاس راغلی یم. دې نه غټه شکریا به نه وه، ژوندی خو لا پرېږده. و دغسې دوستان سوي غوښتلی و سړی په ډډه کوي او بدراکوي. باسي د اتلسو کلو عمر هلک ده، دا د دوه دوستانو دا خیر او ګټه موږ ته راورسېدل چې موږ زوی ګام وګم کړ.
که څه هم ښه ملګری د هر انسان لپاره مهم دی، خو د ځوان نسل لپاره لا زیات اهمیت لري، ځکه چې ځوانان د ښه ملګري په وسیله خپل شخصیت پیاوړی کوي او خپلې ټولنیزې وړتیاوې ورسره شریکوي. همدارنګه د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجي محمد شریف شریف بیا د خپل ښه دوست کیسه داسې بیانوي.
دوستان خو الحمدلله ډېر لرو او بیا دوستۍ کې بعضې دوسی چې ورونه یې بالکل ترې د کابل کې یو دوست هم دی، نږدې دوست هم دی. هغه ډېر اغېزه په ما لري، هغه چې دی همیشه د ولس خدمت کې دی. زه چې کله ورشم هغه مطلب درې ډېر خلک هغې ته راغلي مراجعه کړي چې دا مشکل مې دی، دا مشکل مې دی. هغه عمر له دا اخلاص ښې خلکو ته نیکې مشورې ورکړي، خلک خپل منځ کې کښېني، هغې نه ډېرې زده کړې مونږ وکړې، بل لا مونږ ته هم ډېرې نیکې مشورې راکړي. نو همدغه دوستانو مشورې چې مطلب درې نیکې مشورې مونږ ته راکړي وه، کوم کار چې هغه کې موافق شو کامیاب شو.
داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ماشومتوب څخه له یو چا سره دوستي او ملګرتیا لري او یو بل ته ډېر اغېزناک هم تمام شوي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا وایي چې څنګه باید دوستي وساتل شي.
خو د دوستۍ د پالل لپاره د هغو د ساتل لپاره یو څو ټکي دي چې هر انسان یې باید په پام کې ونیسي، لکه خپل دوستۍ ته صداقت، بعضو شیانو کې البته تیریدل، ورته ګذشت، زغم، صبر، حوصله، هیڅ وخت دوه مخي نه د خپل ملګری سره، دوست سره. په غم کې ورسره باید غمجن اوسېږي او په خوشحالۍ کې ورسره باید د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. دا هغه ټکي دي چې یو انسان کولی شي خپل دوست تر ژوند تر پایه پورې البته له ځانه سره ولري او د هغه دوستۍ باندې وویاړي او خپله هم د خپل دوستۍ نه ځینې ښېګڼې هغې ته ور ورسوي.
دا چې دوست یا ملګری د انسان او کورنۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري، د زابل ولایت اوسېدونکی او د اروایي چارو کارپوه محمد خان سلام داسې څرګندونه
موږ تاسې ټولو ته معلومه ده چې دوست یو انسان په ژوند کې ډېر مهم رول لري. که ووایو لکه یو کلال سي خټه په څه ډول تاویي یا منګی یا پیاله یا بل شی ځینې جوړوي، دوست هم همدا ډول که تا باندې اغېزه ولري داسې به یو څه درسه جوړوي. که هغه ښه څیز وي، هغه ښه خاصیت وي، تا ته به پایده لري، او که داسې بد عادت په تا کې جوړوي یا بد شکل درکوي نو هغه به بد. البته د ښه دوست ځانګړتیاوې دا وي چې هغه بد عادت ونه لري، منفي ګرا نه وي، منفي فکرونه پیدا نکی، او تا بدو چیزونو ته تشویقوی نه، له غلطو لارو دی باید راوګرځوي. عموما د ژوند مهمې چارې در سره شریکی کی او په غو کې مشوره درکې او مشوره در نه واخلي.
نو موارد زیاته وی چې د دوست په انتخاب کې باید له ډیر دقت کار واخیستل شي او همدارنګ ځینې ځانګړنې هم شته چې باید یو خملګری ولري. سلام وای
مو کولای شو چې اسانه ډول به انتخاب زموږ مخې ته. نو موږ باید اول قدم کې داسې خلکو سره دوستی وکړو چې هغه له موږ له ژوند سره مطابقت لري. مثلا زه غواړم یو ښه انسان اوسم په ټولنه کې، یو مفید انسان اوسم. که یو څوک یو بې پروا ملګری له ځان سره ملګری کم، معلومداره خبره ده چې هغه به ما بې پروایی ته تشویقوي. همدارقم زه د باندې باور یم که زه غواړم یو موخه وټاکم، هدف مطابق خپل دوستان ځان ته غوره، تر څو په خپل هدف ته رسېدو کې د لاره کې ورڅخه مشورې هم واخلم او په عین وخت کې مې تشویق هم کړم. دې لاره مور پلار همیشه له کوچنیوالي اکتوب ته موږ ته دا وایي چې څه وکړه، څه مه کوه، په څه ډول یې وکړه. هغه یو ډول موږ خستکونه تمامي، لیکن نن د مور پلار بهترین شوم دا چې یو دوست په بڼه کې موږ ته ځان راکاره. کله کله د دوست په بڼه کې ځان راکاره کې دی به ډیر اغیز پر موږ ولري.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم یې سید احمد هلمند دی، یو تم د مدینه فعالان څخه. که موږ کله یو دوست انتخابوو چې هغه بد دوست یا هغه به خامخا موږ بدو لارو ته بیایي او موږ به بدو لارو ته تشویقوي، او که یو ښه دوست یا ښه ملګری ولرو زما په نظر د هغه څخه موږ لا ښه شیان زده کوو او په خپل ژوند کې زموږ په ژوند کې البته پر موږ باندې مثبت اغیزه کوي.
نوم یې فیروز زاهد ده، بغلان اوسیدونکی یم. باید مونږ تاسې داسې دوست انتخاب کړو چې هغه صادق اوسېږي، رښتینی دوستي، دروغ راته ونه وایي او صادق اوسېږي.
نوم مې کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوست خو یو ښه دوست ډېر خوند کوو چې په ټولنه کې ولرئ. هغه چې هر قسم ته مشکلات وي نو هغه په دوست حل کېږي. نو چې مشران خبره کوي چې ورور ته حل نه ویل کېږي، دوست ته حل ویل کېږي. نو په دوست باندې خو ډېر مشکلاتونه حل کېږي. په ټولنه کې یو ښه دوست لرل یو ډېر ښه کار دی. باید هر سړی یو ښه دوست ولري په ټولنه کې.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه به د ازادي راډیو څخه د کور کلي خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې څنګه غوره ملګری ځان ته پیدا کړو او د ښه یا بد دوست اغیزه په انسان څه ده، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د افغانستان د سایکولوژیستانو د انجمن یو تنغړي او د پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم حقپال څخه په یو مرکه کې کړي، چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
ښاغلی استاد، څنګه یو ښه دوست ځان ته پیدا کړو؟ مثلا څنګه وپیژنو چې دغه موږ ته ښه دوست ده؟
ډېره عجیبه او غریبه پوښتنه په دې ده چې انسان یو ډېر مجهول موقعیت لري، یعنی ډېر یو مجهول یو موجودیت دی، په دې مانا چې دا د انسان پیژندل په یو نظر پیژندل کېږي یا په یو قول باندې پیژندل کېږي، دا به فکر کوم ډېره لویه اشتباهي. انسان پیژندګلوي کې د دې له عقایدو نه د دې له کړو نه یو مقدار موږ ته یو څه پیدا کېږي چې کولی سو هغه باندې یو مثبت قضاوت وکړو. هغه د دې له کورنۍ نه، د دې مثلا له ماحول نه، کوم ځای کې چې دی کار کوي، له هغو دواړو نه هم کېدی سي د دې موقعیت تثبیت سي. دافه غواړم دلته یو تاریخي قصه ده. حضرت عمر فاروق ته چا ورته ویلې، وایي دغه پلانکی ډېر ښه سړی ده، ده ورته ویلې وایي ته معامله دې ورسره کړې ده؟ وای نه. وای څه سفر دې ورسره کړی؟ وای نه. نو بیا درته ورته ویلې چې نه، دا د قضاوت آنی ده، د قضاوت کې دې ته تغییر راوله.
کوم ځانګړتیا ولري ښه دوست؟
دا هم ډېره ښه پوښتنه ده. یو ښه دوست باید نیک اخلاق خامخا ولري او ښه تحصیل باید ولري. دا دواړه ډېرې مهمې خبرې دي. ښه تربیه ولري او ښه تعلیم ولري، برخورد خلکو سره ډېر شریفانه وي، د خدای په مقابل کې، د دین په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې ډېر وفادار. نو بیا کېدای سي چې دته ووایو چې دا یو ښه دوست ده. بالکل. بله،
د ښه دوست درلودل یا د بد دوست درلودل د انسان پروه روان باندې څومره اغیزه کوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. یو فیلسوف وایي څوک چې دوستان لري هغه څه شي نه لري، او څوک چې دوستان نه لري هغه څه شي لري. خبره دا ده چې یعنی دوست حتمی ده، او که څوک دوست نه لري نو هغه هیڅ شی نه لري، او که څوک دوست لري نو هغه هر شی لري. بله، ښه دوست دا ثابته خبره ده. رواني اغیزې هم همدا دي چې باید دوست سره یې خامخا ناولو حوادثو باندې مخامخ کوي، او ښه دوست به خامخا سړی ته ښه لاره او مثبت لارې او مفید لارو باندې سړی سره همکاري کوي. آرامش و سکون نیک خلک ورکوی سي، اما بد دوستان، بد خلک دا باید د سړی حیات هم بربادی او د جامعه حیات هم بربادی او ډیر خطرناک دی.
څنګه کولی شو چې مثلا یو بد دوست یا نااهله دوست په ښه دوست بدل؟
بله، همدې خبره ته راتلم. موږ کولی شو چې د اسلام د دین هغه کوم مفردات چې قرآن زموشان کې دي، کوم چې په احادیث و نبوي صلی الله علیه وسلم کې دي، کوم چې د اصحاب و کرامو کردارونه دي، کوم چې د اولیاء الله و دي، کوم چې د تابعین و دي، کوم چې د نیکو علما و اقوال او اعمال دي، کله دغونه استفاده وکړو او هغه اشخاص چې په دغه برخه کې مطالعه لري لغونه استفاده وکړو، بالکل موږ په اسانۍ کولی سو ډیر بد خلک ډیر ښې لارې ته راولو او ډیر لوی شخصیت ترې جوړ کړو. کېدای سي موږ تجدید تربیت راولو، او دا ثابته خبره ده، هیڅ مشکله نه ده. سلوړي اوسه یو کامیاب هم
عزتمند و دوستانو، مشهوره مقوله ده چې وای دوست د دوست آینه ده. نو راځئ چې په ژوند کې د ښو دوستانو په ارزښت پوه شو او خپله دوستي تل پاتې کړو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
عالم دا آشنا تناست دے دے جہاز کرا دی جڑ میں نہ رہ دے عالم دا آشنا تناست دے دے جہاز کرا دی جڑ میں نہ رہ دے عالم دا آشنا تناست دے دے جہاز کرا دی جڑ میں نہ رہ دے جہاز کرا دی
Jara zakara zi zhrmina re de, jara zakara zi zhrmina re de.